سلام نو وخت په خیر د افغانستان په وخت شپه نه به جوشي تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو هستی. د قطر بهرنی چار وزارت نن سه‌شنبه د سلباغی دریویشتمه کندز کې د کابل بانک تانګې مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریځ چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټولو شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شوي شمېر تنه خود را ده. بلخوا پخوانی ولسمشر احمد کرزی او د سولې دانی شورا پخوانی مشر عبدالله هم په کندز کې دا چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللې ده او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او دا برید یې غندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځان وژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پړه د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځان وژون کې املاکي 15 کسان وشه شوي دي. ریټرز خبري اژانس امنیه قمندانۍ د بنجماالدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوژل شوي کې د طالبانو وسله وال او ملکي وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د املا یوه ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دلی د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسلې درویتی شی پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دلی ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بنځه په امنیت شورا کې د افغانستان پاړه په بیګانې غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان پاړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په غرنوي ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکوونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنیو بوټو د اور چې له څو میاشتو وچې هوا وروسته لګېدلی د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او وروسته خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرایل او ماسترمنز دوربند له نافذې وروسته غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرایلي برمته او د خوشي کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر ورځ په پام کې دی تر بلې خبرتیا وځنډوي. حماس وویل چې اسرایلو غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون دوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده.
په دغه چاودنې کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیان دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان درې درجې شاتګ کړی.
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې.
او هرات کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5 سلنې زیاتوالی.
زمالور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشونو اخیستلو او بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلی دی. د پیخاینی شیدنه وای چې چودنه درنه و او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وای د چودنه سیمه طالب ځکونو کله بند کړي او چاته د ورتک اجازه نه ورکوي. د پیخ مسولیت روسه چا نه دی منل. جزئیات د اکرام علی کرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنس ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړی او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکوونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شویو شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلی. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د 4 امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیخ یعنی شاهدان وای پیخ شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وای د چاودنې غږ تر لرې لرو ځایونو اورېدل شوی چې لامل یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکی او د پیخ یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوې او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایل 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پر همدې موضوع مې د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوال ځواکونو بیان ښاغلي اجمل عمر شینمار څخه وپوښتل چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وګورئ دا لومړنۍ پیښه هم نه ده او وروستۍ پیښه هم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی او فهمې ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغې فایل د ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغې نه ګټه پورته کوي هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پويش اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت غواخه دوی خپلو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دوی
حق یو بل مسله شنواره سپ چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کې بیا دغه ډول چاودنې کیږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستۍ وي دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وچ کیږي ننګولې شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغې ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله و ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دي او دا د امنیت تعمیل دلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلق لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ وختنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه داخله هم نه کولای شو
وروسته کې مشین وایي چې کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقاً د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې نه خبره وتل ده اوس عملاً کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتل دي کله چې په پوځي لحاظ یا استخباراتي لحاظ یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حد ته رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ ترلاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
هغه لږ مرمر شنواره چې موږ سره مرګه کړی و
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړوندیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبر شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او 115 ځای کې دی یا سازمان دې درجه بندی کې د نړۍ 130 ودونو ارزولې چې د طالبان تر واکلند افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولست نمرې اخیستی دي کته د طالبان حکومت وین تازه د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو مخکې وخت په وخت بلابل طرف چارواکو دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده ځینې افغانان به وایي چې د حکومتي ادارو کې په ځنګړي ډول د اداري فساد له بیلابیلو پیښو سره مخ کیږي نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د روانتیا نړیوال سازمان د 2040 کال په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11مه خپور کړای افغانستان ته د روانتیا په برخه کې لسلو نمبر ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبر په لرلو 115 ځای کې دي د دې درجه بندې لمخي افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 ځای کې و او هغه مهال یې لسلو نمبر شل نمبر درلودي د یادونې د چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو رون هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د اتو نمبر په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 130 ځای کې دی د روانتیا نړیوال سازمان د خپل ټاکل شوی معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال ته نړۍ د 130 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کېږي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج سوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو لږ ګزاره کوله، دوی شاید د هغوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد هماغسې په غیر مستقیم ډول اخیستل کېږي، په ښکاره نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او داسې ډېرې پېښې مونږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کېږي تر څو هغه محلي چارواکي تر سهم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځینې د مسایقو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تېره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلېرویشت نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څوک کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغې برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته. اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد لپاره، نو هلته معلومدار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونډروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمتا د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمتو خوشي کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راځي روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرایلی برمته خوشی شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرایلی برمتو د خوشی کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرائیل د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیل په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربان موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات د سیمیز روختون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی په دغه ولایت کې د حوزوي روختون د انګلوروجي د څنګ د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روختون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوی دي. دغه ولایت یو شمیر رسیدونکي وایي په یاد کې د نن د درملنې اسانتیاوي کمې دي او د دې توان لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمیر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد من زیاد تداوی شد کردیم تا پاکستان هم برد
ترمی ده مغزو سرطان درلود یه واو نیمخ که وفات شو مو یه دیره درملن و کهان پاکستان تا مو یه ورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه ده درملن اصلا تیوی کمی دیو چوک چکو به هر که ده درملن واسه و نلری ناروغی لاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیایی مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغولایت روختونون تمراجع کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل گرزی. ده انکولوژی چنگ متخصص دکتر یاسین جلالی په دیار آزادی راژیو تو بایل
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشک دو
چاپیریالی لاملون او ده نامناسب و خوڑو کاروانه چه پاقی که ده کیمیوی تو که اندازه زیاد وی ناسم چاپیریال او ده ناسم هوا تنفس کول چه په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې لسر نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیز لري.
هڅه مو کړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د امیر اختیار د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی و، او په کلنی ډول له 9 لک ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او 10 سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40 زره افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15 زره ډیر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معده، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته څنګه نه ما ودا آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولې دي. یاد وزارت پرون په وخت پور شوی بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره په مسافروړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د اقدام په ټول جدیت سره پلي کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمیر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړی. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوالی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولای شي د مسافرو د مرګ ژوب له مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملی شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمنګي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېری کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفه ته روانو لیو موټر اخته شو بل موټر ته پورته کیده چې لیو ډاینا موټر سره ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کیږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکی پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکی پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یوه راپور کې ویلي و چې د 1303 لمریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.